ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي او لندو چپو چلي رښت سات اوریدل شي د نیم سات خبرونه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت سره یو شمیر کورنۍ وایي چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی چې ژوند په سختۍ تیروي.
اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده.
د اورزګان بزګر د اورښتونو کمښت ډیر اندېښمن دي.
کښتونه مې کړلې دي، وزه ادم مې روبه داسې په مشکل دي. وروره
د وچکالۍ د عواملو په اړه مو د چاپېریالي مسایلو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
خو موږ طبیعي فرض درلود، بوټي درلودل، واښم درلودل، ځکه پټه وه، ځکه لوڅه نه وه.
پولیو یا ګزن څه ډول ناروغي ده او په څه ډول یې مخنیوی کېدای شي؟
دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي، او د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
دا به هم واوري چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په ښاري ټاکسي موټرونو کې سفر کوي، غواړي چې دوی دې موټرو په ډکو یا ټول بخصونو کې نه کېنوي، ځکه ډېرې په تکلیف کېږي.
کله نارینه غواړي چې وروخي بیا ښځې ته وایي چې تک شت صدقې ته واوړه، دلته نارینه کښېني.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکل په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري له 28 میلیون زیات ښودلی، یا ویلي دي چې په پام کې لري نږدې 30 میلیون اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په عین حال کې یو شمیر بې وزلې کورنۍ وایي په افغانستان کې د بیکاری کچه اوج ته رسېدلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده، د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یوه لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري، له مجبوریته سوال کوي، ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
درې اولادونه لرم، له مجبوریا سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانیو ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپین سارې مور لرم، یوه لور مې مایوبه ده، د کور سرپرست زه یم. کار نشته، څه وکم؟ مجبوره یم د سړک په سر سوال وکم.
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې واک ته لرسېدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځولې، او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي، خو ماښام د نه کار له امله ناهیلي کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده، شخصي کور نه لرو. خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختۍ پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف ویلي، سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبریالانو ته ویلي، ملګري ملتونو او شریکانې سکه له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. خاغلی الاکبروف ویلي، په تیرو 13 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیا په 30% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 50% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي وو چې د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې لشپګمو ټولګي پورته تر پهنټونه د جنو پزدا کړو هم بندیز لګولې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاد مرستیال او د بشري مرستو همغږي کونکي رامیز الکبروف ویلي، سر لدی چې ملګری ملتونه په دیاله د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو په خوشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګر سکل دې ته اندېښمن دي چې زیات اورښتونه ونشي کرنه او مالداري به لا ډېر زیانمنه شي. لکه د ډیرو نورو ولایتونو په څیر د اورزګان ولایت د ډیری اوسیدونکو اقتصاد هم پر همدې سکتور چې د وروستیو کلونو وچکالي ډیر ځپلی ولاړ دی. نور حالې په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. دا خلګوای ټول ایدی ل کرن او مالداری څخه دی خوای کو بنوي نو د دې کرن او مالداری هم ورسره لمنځځي. د اورزګان ولایت وسیدونکو غلام رسول دولس جری بزمه کلری او پالنې د خپل څلور نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويش تنه دی او د ټول سترګي د دغه دولس جری بزمه کې حاصل ته دی او نور هیڅ غټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیند کې وبه تر نیمایي زیاتې کمی سیوی او ورشتونه نسته، او په خبرې کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنمبې په ځمکو کې وچسي.
سږ کال د اوبه پر کمیدو دي، موږ ډېر سره پاندېښنه کې واده خدای کارونه جلالي بندګي چې دا موږ رې ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورخته چې دا به نه ورسېږ ولې اوبه اوس په روز کې یو والو به نسته په دغه ضرورت کې چې په خوا به زر دې رو دې څوک پر تاینو سړی به ډاکو سر په سره کې د لوبډ سره مخامخ دي چې اوس وروره خلک ګرد ستړي دي وروره نه چاته امید پیدا کړي چې سره یو قرض نه واخلي. نو ګرد خلک مخلوق ګرد هغه ستړي در بدل دي یو سړی هم داسې نسته چې وروره د دې یو کار برابرۍ د نور ورسې یو شی ځین واخلي یا په قرض یا په رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی او دی هم د اوبو کمښت او د ورښتونو نشټوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس مش خلک ورور ګرد د غریب کار خلک دی ادم ځکه د لار یو د مالداری د مالداری خون پر د کش ولاړ نو چې کشته ما بین ولاړ مالداری هم د ما بین غون کړل نو خلک د سند سره مخ جوړ نو د ولور سره خورور سره په سل کې مخ نو چا جوړ نو ریوال ته ورور مرسته چا لري ورور ارشته لاس په ګروان جنو.
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو ترڅنګ د نړیوالو څخه د عجل مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وای په سیمه کې اوس د نورو بزګرانو سره په وار پر خپل زمکو بلګوي. نوراغا له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د وبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه مې کړلې دي، وزه یادم موږ وبد اچ په مشکل دي وروره چې وزه یادم موږ په وار لګو. نو د وګړو د خواته ډیر دغه مشکل دی، دا غوښتنه ده چې وروره یو بند مشته جوړ شي یو دغه د وګړو غم وخوري او کله نه نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مبارک د وچکلی د عملسه مشکل خو نه دا چې پازاوی برمی مل کار نه کوي وروره خو د برمو د خواته لا ډیر مشکل دی نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونخوري نو برمر مجبور یو خو نه روزانه ست نه بل شي دغه یو کش مې دی چې هغه وچ نه خپلان مر کار خلاص.
په تیر ژمي کې د واوري او بارانونو د کمښت لامل سش کال د اوبو سرچینې کمی سوي دي. د دې ولایت خلک وایي که سش کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د وچکالۍ په اړه د اورزګان د یو شمیر بزګرو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان پرله پسې دریم کال وچکالي تجربه کوي. اوچا ویلي د لسیزو جګړو او پرله پسې طبیعي پیښو د افغانانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. 1401 کال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د معمول خلاف ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته ډیر درانه مالیه او ځاني زیانونه واړول. له بلې خوا د افغانستان په اکثرو سیمو کې چې وچکالي زیاته ده او تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټیږي، په دې سیمو کې اکثره بزګر د خپلو ځمکو د خړوبولو لپاره برمې وهي چې دې کار هم د ځمکې د تل د اوبو زیرمې ټیټې کړي دي. پا په دې اړه مې د چاپیریالي مسایلو له متخصص عبدالولي مدخخ سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې ناڅاپه سیلابونه راووتل، آیا علت یې اقلیمي بدلون دی که بل څه؟
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه د حقیقت کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې د سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په دځمکې په سر ژوند کې د سیلابونه سره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي او هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کوله او بوخ بل لار او مسیر پیدا کو. وستون زدا شوسه یو خو نفوس زیات سره سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوي، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه په سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغه سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي، خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوڅه کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې په پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو د کارونه وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه چې لوړه ده، دا مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي، او دا عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یو ځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایره کېږي. یو عمده علت دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچې، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوې، دغه اوبه ډېر وخت په مځکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي د اوبو په مځکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو. پخوا موږ طبیعي فرش درلود، بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، مځکه پټه وه، مځکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت کې زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر مځکې لاندې جذب شوي، او د مځکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې.
د چاپیریالي مسایلو متخصص عبدالولي مدخخو.
که ماشوم واکسین کړي، ګزانی نه وهي. د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
تیرونی په ټول افغانستان کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو یا ګزان ضد ناروغۍ د واکسینو کمپاین ترسره شو. د دغه کمپاین په ترڅ کې د چارواکو په خبره شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته واکسین په پام کې نیول شوی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وویل چې په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې، او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. تر اوسه افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې شته. تیر 2023 کال په افغانستان کې یوازې دوه پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې په پاکستان کې په دې کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې وې. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده او مخنیوی یې په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې ده. ښاغلی کمال شاه، د پولیو یا ګوزن د ناروغي په اړه وایي؟
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناکه ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچه او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي اوس هم پکې شتون لري، اوس هم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوي دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان د ناروغۍ اخته شي.
د دې ناروغۍ ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ و راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دواړو هیوادو کې د ناروغۍ شتون یو بل له خطر سره مخ کوي. که چې خلک یو له یو هیواده بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي، په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغۍ پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغۍ له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د وجهي صندوق یونیسف د امپولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاو د ښاغلي کمال شاه په خبره میندې او پلرونه باید خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي، ځکه د په خبره دا یو نه علاج ناروغي ده او ماشوم د تل لپاره فلج کوي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سره ساي د دوی غونډیتوب پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په خاري ټکسي موټرونو کې سفر کوي له ټکسي چلوونکو غواړي چې په ډکیو یا شاته ټول بخصونو کې نه کېنوي، ځکه د دوی په وینا د سفر په وخت ډېر زورول کېږي. په موټرو کې ډکې د اضافي توکو او بخصونو د خودلو لپاره دي، نه د انسانانو د کېنولو. دوی هم درنګ وایي چې په ډکیو کې انسانان له یو ځای بل ځای ته لېږدول کېږي، نو ولې یوازې ښځې نه نارینه؟
په کندهار کې نارینه د ترانسپورت له بیلابیلو وسیلو لکه موټر او موټر سایکل څخه کار اخلي. هغه کسان چې شخصي موټر نه لري د ټکسي او رکشه په وسیله لوي سمي بلیته په اساني تګ راتګ کولای شي. خو د ښځو لپاره د هر څه برعکس دي. دوی ته نه د شخصي موټر چلولو اجازه ورکول کیږي او نه هم د شاري ټکسونو په سیټونو کې. ښځې د ټکسي په ډکو کې له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي چې دا چاره د ډیرو ښځو سفر کول ستونزمنوي، ځکه د موټر دغه ساحه یوازې د سامانونو د ایښودلو لپاره جوړه سوې ده. اته ویش کلنه مریم تنها د کندهار ښار اوسیدونکې ده چې خپل لوړې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې بشپړې کړې. نوموړې وایي چې درې کاله پرله پسې به هر ورځ له نهمې ناحیې څخه تر دولسمې ناحیې پورې چیرې چې د قابلیتګۍ د زده کړو مرکز و د ټکسي په ډکۍ کې سفر کاوه. هغه وایي داسې هم سوي چې د ټکسي په سیټ کې به ناسته وه، خو کله چې به نارینه سپارې پیدا سو نو موټر چلوونکي به له سیټ څخه کښته کول او په ډکۍ کې به یې کښېنول، چې په خبره یې دغه حالت سخت ځورولې ده.
خالي ټکسي ښځر وخیژي په سیټ کې کښېني، د ځای ځای را خپل منزل رسېدلې نه وي. په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وروخیژي، بیا ښځې ته وایي چې ته کښته سه، دکۍ ته واوړه، دلته نارینه کښېني، او بیا مټر ودري. ښځه راته کېږي، زه خپله دغسې کړې مې جراته سه یم، په دکۍ کې کښېنستلی یم.
یو شمېر مېرمنې د ټکسي په ډکۍ کې د ښځو ناسته د دوی حیثیت سپکاوی ګڼي. دوی وایي د ډېرو مېرمنو د ټکسي په ډکۍ کې ناسته او سفر نه خوښېږي، خو دا یو مجبوریت یا نه یوازې عامې ښځې، بلکې ډاکټرانې، د ښوونځي استادانې او په دفترونو کې کارکوونکې ښځې هم د موټر په ډکۍ کې سفرونه کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د ښځو لپاره ځانګړي ترانسپورټي وسایط پیدا کړي.
ډکۍ کې غوټي وړل کېږي، شان وړل کېږي، مګم دې ښځې ګرد عمر په ډکۍ کې کښېنې. دا یو بد احساس دی، یو بد فکر دی، یو بد فرهنګ دی. دا د ښځو روحیه کمزورې کوي. په دې سره د یو ښځې توهین دی چې ته کله د سامان په ځای کې کښېنې. ولې یو نارینه کښېنول کېږي؟ نو دا یو معلومه خبره ده چې دا د ښځو سره ظلم زیاتی دی.
ډېری وخت په پښو تګ راتګ کوم، ځکه چې نه غواړم په دکې کې له یوې ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړم. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې موږ ته یو ترانسپورتي وسایط په نظر کې ونیول سي، تر څو موږ وکولای سو د یوې ځای څخه بل ځای ته په ډېر اسانۍ سره تګ راتګ وکړو.
عبدالله جان په کندهار کې د تیرو څو کلونو راهیسې ټکسي چلوي. نوموړې وایي د ښار له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته د تګ پر مهال ښځینه سفاریانې په ډکۍ کې کښېنوي. هغه وایي دا مسله د ښځو لپاره عادي سوې، ځکه په خبره ښځې دومره کرایه نه ورکوي چې یوازې دې دوی په سیټ کې کښېنول سي او تر ټاکلي هدف پورې دې ورسول سي.
ښځې په دا خاطر په ډکۍ کې ځي چې هغه له سی له سی ورکوي، او پخوا وخت کې هم تللې په تېر نظام کې، اوس په نظام کې هم ځي، او داسې دی له سی له سی ورکوي په دا خاطر په ډکۍ کې ځي، او بیا نارینه چې دی په سیټ کې ځي هغه بره پیسې نه ورکوي. غدا ته وای چې زله سایدر کوم کوړی مې وېسه کنه مې وړم په ډګی کې ځم. په دا خاطر باندې موږ په سټ کې نوړو، په ډګی کې وړو چې په سټ کې مزي شلې ورکه. دا شزه ست بیا شلې نور کې لسې ورکه په ډګی کې زی. دا داس د چ په ډګی لسې کرا ده، د سټ بیا شلې کرا ده. بل نه خو به دې وېش سر نه کښینه، مجبور چې شزه په ډګی کښینه، نارنه په سټ کې کښینه.
ټولنیز فعال احمد نبی رساوی د موټر په ډګی کې د میرمنو سفر ووس په کندهار کې یو کلچر ګرځیدلې. نوموړي وایي که چیرې په ښار کې ملي بسونه فعال کړل سي، نو ښځې به د ټکسي د ډکیو پر ځای د ښاري بسونو په سیټونو کې سفر وکړي.
نو دا زما په نظر د هر لارې دا ده چې د ښاري بسونه تنظیم سي او فعال سي، دا یو حل لاره ده. او په ښاري بسونو کې بیا د نارینه او ښځو چوکۍ جدا کېدای شي، بیا نو دا مشکل حلېدلی سي.
شاوخوا یو کال وړاندې د طالبانو حکومت هغه ملي بسونه چې غیر فعال و بیرته فعال کړل، او د ښار د ناحیو ترمنځ فعالیت پیل کړ. خو تر څو نویو فعالیت ورسته د نامعلوم دلیل په اساس یو ځل بیا ودرول سول. په تیر جمهوریت کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسی د ټکسي په ډکیو کې د ښځو له سفر سره مخالفت وشو دی، او پولیسو ترافیکو ته یې لارښوونه وکړه چې ښاري ټکسي چلوونکي پرېنږدي چې ښځې په ډکیو کې واچوي. نوموړي هغه مهال ویلي و چې د ښځو له وقار او عزت سره دا نه ښایي چې هغوی دې په ډکیو کې کښېنول سي. د وخت د مرستیال والی له وژل کېدو وروسته او د یوې منظمې طرحې د نه چمتو کېدو له امله بیرته ښاري ټکسي چلوونکو ته اجازه ورکړل سوه چې ښځې په ډکیو کې کښېنوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
د ازادي راډیو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړورو وسه. زما دا هیله ده چې دلته د ازموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو د سړک سره ډېر په عذاب دی. نو زموږ هیله خواهش دغه دی چې د زموږ سړکونه دې راته سم کړي. او بل هم د خادیې سره کمزوري دي، پر یوه خوا باندې انتنه نسته او پر دا بله خوا باندې ولس ډېر پروت دی، د انتنو سره په عذاب دی. نو زما دغه هیله خواهش دی چې د زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلی دی ورسیږي. ورکه د زما یو پیغام ورسوي تر یو ځای پر موږ د هلمند په ولایت کې وروره د سین حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسی دی شروع دی بالا وروره ګرده د بډایان خوري د خوار و غریب مخلوق ته نه رسیږي. که پر مسجدانو یمې د خوار و غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځای ورسېږي، دا ولې دا مسیې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلی دی دیو ته نه رسېږي. بډایان ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري وروره هغو خلکو ته رسېږي. دا زموږ هیله تر یو ځای ورسوي.
بله السلام علیکم، زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. وروره تاسو کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسلمینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي، د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي، د کوچنیانو پیکان کې چې کوي سر د خلاصو. تر اوسه هوا ډېره سړه ده، موږ هلکانو سرونه نشو خیرې. هغه ژاره هلک سر وخرې، ماما ما یخ کېږي، ماما ما یخ کېږي. زه څنګه وکړو؟ دا اوس موږ سره کوم کار دی؟ کوچني هلکان وګوره، پیکان غچ کېدنګ وګوره، په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارای باندې هلکان دې را روان دي. سر پیکان یې ټول غچان دي. ولې داسې داسې نه کوي؟ داسې دا خو غچان نه دي، دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي، په خبرو نه پوهېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا لکلی لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوانا سپلے می پریدی یوانا دوانا تسغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرہ اوکے لزرمی ساوے زگر غیرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گرگرو لمستے سریم
سم